خبر صاحب خوش آمدین.
احمدی صاحب تاسو ستړي مشي دا ساجر رډو داتو بجو د خبرونې دا اوریدونکو هر کله کوم د افغانستان ولسمشر وایي اجازه به ورنکړي چې د افغانستان خاوره د کوم ګاونډي پر ضد وکارول شي. ولسمشر اشرف غني وروسته تر دې دا خبره وکړه چې تهران وویل د سپای پاسداران د قدس څانګې د مشر قاسم سلیمانی غچ په واخلي. سلیمانی پرون په عراق کې د امریکا بې پیلوټه الوتکې وواشه. افغان ولسمشر تر دې پیښې وروسته د امریکا له بهرنیو چارو وزیر مای پومپیو سره پر ټلیفون خبرې کړې دي. تر خبرونو وروسته په دې اړه تفصیل اورېدلی شي. د افغانستان یو شمیر سیمې او لارې د واورو له امله له لومړۍ درجې ګواښ سره مخامخ شوي دي. افغان سوداګرو دا اجازه ترلاسه کړې چې د چابهار بندر له لارې پیسې انتقال کړي او د امریکا ولسمشر وایي قاسم سلیمانی یې د دې لپاره ووشه چې د جګړې مخه ونیول شي. د خبرونو تفصیل. په افغانستان کې یو شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ دي. دا خبره طبیعي پیښو ته د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم د جمعې په ماښام ازادي راډیو ته وکړه. ښاغلی فهیم د هغو سیمو په اړه چې له تهدید سره مخامخ دي وویل:
بدخشان،
نورستان، مناطق مرکزی افغانستان د افغانستان یو شمیر مرکزی سیمې لکه بامیان، دایکنډي، غور، پروان او بغلان چې له سالنګولون سره وصل کیږي، همدارنګه د سټی کنډا او کوتل غوندلاري او سړکونه چې کابل له ګردې سره وصل کوي لاغه سیمه ولارو دي چې له زیات خطر سره مخامخ دي. د شاغلی فهیم په وینا په ولایتونو او ولسوالیو کې داسې سړکونه او لارې شته چې واوري، توپان او برف کوچونه خطر رامنځته کوي. نجیب آقا فهیم زیاته کړه د لارو د خوندیتوب په هدف د عملیاتي واحدونو ګمارنه او د داسې وسایطو ځای پر ځای کول په پام کې نیول شوي چې د لارو په پرانیستلو کې مرسته کولی شي. د هغه سند له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی، افغان سوداګر چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات کوي کولی شي چې پیسې هم ولېږدوي، خو دوی له هغو چارواکو، خلکو او شرکتونو سره چې د متحد ایالتونو په تور لیست کې داخل دي تجارت نشي کولی. د امریکا مالی وزارت دا سند د افغانستان بانک ته استولی. تر دې مخکې بانکونو له دې ډډه کوله چې له افغان سوداګرو سره د ایران د چابهار بندر له لارې پولي معاملات وکړي، ځکه چې دوی د امریکا له بندیزونو ویره لرله. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په درشل کې د درو امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. د اسپانیا پولیسو پرون وویل دغه مشکوک کسان چې له 20 تر 25 کلونو عمر لري په موریسیا ښار کې نیول شوي دي. د پولیسو وایند ویل ټاکل شوې ده له دغو کسانو نن او سبا تحقیقات پیل شي. د پولیسو په وینا د درو امریکایي خویندو تر شکایت وروسته دا کسان ونیول شول. دا درې نجونې په موریسیا ښار کې محصلینې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډانلډ ټرمپ وویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. ولسمشر ټرمپ زیاته کړه چې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی دا هڅې کولې چې په لنډو وختونو کې د امریکا پر ګټو او متحدانو ناوړه بریدونه تنظیم کړي. ولسمشر ټرمپ دا خبرې پرون وروسته تر دې وکړې چې د بغداد هوایي ډګر ته چیرمه د امریکا د بی پیلوټ الوتکې په برید کې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووژل شو. د امریکا د متحده ایالاتونو فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات ځنډولې دي. ټاکل شوی و چې د امریکا د فوټبال ټیم د جنوري له 15 تر 25 په دوحه کې تمرینات ترسره کړي. د امریکا د فوټبال فدراسیون د دې تمریناتو د ځنډیدو اعلان پرون وروسته تر دې وکړ چې امریکایي ځواکونو په عراق کې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې عمومي قمندان قاسم سلیمانی ووشه او ایران وویل چې غچ په وخت دی. له ټاکلي جدول سره سم قطر د 2022 کال د فوټبال د نړیوال جام کوربه دی. د امریکا د فوټبال فدراسیون ویلی دی چې بل وخت به دا تمرینات په قطر کې ترسره کړي. پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په نوې ډیلي کې مسلمانان د 18مې پیړۍ جوړ جامع جماعت شاوخوا راټول شول او د هند د تابعیت په قانون کې د بدلون پر ضد شعارونه ورکړل. په زرګونو نور مظاهرچیان د پلازمېنې کوڅو ته راوتلي وو. دوی ویل چې دغه قانون د مسلمانانو په وړاندې تبعیض دی او د هندوستان د سیکولر اساسي قانون پر خلاف دی. د دې هیواد په نورو برخو کې هم ورته لاریونونه شوي دي. په هند کې د دسمبر په 12مه وروسته له هغه لاریونونه پیل شول چې پارلمان هغه قانون تصویب کړ چې د افغانستان، پاکستان او هند، بنګلادیش، هندوانو، سیکانو او پارسي وګړو ته د هندي تابعیت اخیستلو اجازه ورکوي. د فرانسې پلازمینې پاریس ته نږدې د چړې په حمله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. د رویټرز خبري اژانس راپور له مخې د فرانسې پولیسو د جمعې په ورځ یو کس وروسته له هغه په ډزو ووژه چې په یوه پارک کې پر خلکو د چړې حمله وکړه. پولیسو ویلي د دې پیښې په اړه له عیني شاهدانو تحقیقات روان دي. د حمله کوونکي په اړه نور جزئیات نه دي ورکړل شوي. دوه ټپیان د درملنې لپاره روغتون ته انتقال شوي دي. دا خبرونه ازادي راډیو په منځنۍ صفه دول شپږنی وی په ټول افغانستان کې اوري. د ایران د جګپوړي پوځي قمندان قاسم سلیمانی تر وژلو وروسته د امریکا د بهرنیو چارو وزیر له افغان ولسمشر سره په ټلیفون خبرې وکړې. وړاندې د دې جزئیات درکو.
Soleimani has been perpetrating acts of terror to destabilize the Middle East.
د امریکا ولسمشر ترامپ وايي سلیمانی د شل کاله د منځنی ختیځ د بی ثباتۍ حلیزلی کولی. په دې اړه وړاندې تفصیل اوریدل شي. د لوګر ګرځیز د لارې امنیت ته خلک اندېښمن دي.
د لوګر لوی لار سده په دې ورسته کې ډېر نام نه سوی ده. د برخه کې حکومتي چارواکي دي چې باید پوسټه وچی. هغه ډېر مهم ځای نه د سوی چې پوسټه وچی دا ځای نام نه امن کیږي.
د کندهار هرات پر لوی لار بیا له پولیسو شکایتونه زیات شوي چې پیسې اخلي. د کورنیو چارو د وزارت له بیان سره مو موضوع شریکه کړي.
تر دې دمه پورې د دغه لوی لارې لاس په نه هغه منصوبین چې پولیسو له خلکو یې خواځې اخیستلی هغوی نیول شوي دي او د قانونمنګل ته سپارل شوي دي.
د افغانستان بانک له رئیس سره د افغانستان په یو شمېر ولایتونو کې د پاکستاني روپیو پر ځای د افغانیو د ترویج په اړه شخېدلی و.
دغه پروسه چې ښه ډېره تېزه روانه ده په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی کې ډېره تېزه روانه ده.
افغان ولسمشر اشرف غنی وایي د افغانستان خاوره به د دې هیواد د هیڅ ګاونډي پر ضد نه کارول کیږي. د جمعې په ماښام له ارګ ماڼۍ څخه په خپره شوې اعلامیه کې راغلي چې جمهور رئیس هیله څرګنده کړې چې امریکا او ایران به د خبرو له لارې خپل منځي اختلافات حل کړي. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر وایي له ولسمشر اشرف غنی سره د امریکا د جمهور رئیس د هغه پریکړې په اړه تلیفوني خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپای پاسداران اسلامي انقلاب د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې وواشه. مایک پامپیو وایي دا پریکړه د امریکایانو د ژوند ژغورلو په هدف وشوه. نور حال د ملالۍ بشیر په راپور کې.
افغان ولسمشر محمد اشرف غنی هیله څرګنده کړې چې ایران او امریکا په خپل منځي اختلافات د خبرو له لارې حل کړي. دا خبره له ولسمشری ماڼۍ څخه په خبره سوي اعلامیه کې راغلې ده. د جمعې په ورځ په اعلامیه کې راغلي چې ولسمشر غنی په عراق کې د ورستیو پیښو او په سیمه کې د تاوتریخوالي پر زیاتېدو اندېښنه ښودلې ده. د معلوماتو له مخې ولسمشر د جمعې په ماښام د امریکا د بهرنۍ چارو له وزیر سره په تلیفوني خبرو کې د دریم هیواد پر وړاندې د افغانستان د خاورې پر نه کارېدلو او د سیمایز کړکیچ پر مخنیوي ټینګار کړی دی. د امریکا د بهرنیو چارو وزیر مایک پامپیو د جمعې په ماښام پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې افغان ولسمشر محمد اشرف غنی سره د امریکا د ولسمشر د هغې پریکړې په اړه خبرې وکړې چې له مخې په عراق کې د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ځواکونو مشر قاسم سلیمانی په هوایي حمله کې ووژل سو. مایک پامپیو لیکلی د امریکایانو ژوند په خطر کې وو او د هغوی د ژغورلو په خاطر دا اقدام وسو. د زیاته کړې چې د ایران د رژیم فعالیتونه په ټوله سیمه کې بې ثباتي رامنځته کوي او همدارز لیکلي چې امریکا به خپل خلک او ګټې خوندي ساتي. مایک پامپیو د جمعې په ورځ له سی ان ان تلویزیون سره په واشنگتن کې په خبرو کې وویل چې د سلیمانی وژنې د ګڼو امریکایانو ژوند وژغوره. د ویل سلیمانی په سیمه کې فعالیت کاوه او د خپل ویلي و چې لوی اقدامات به وکړي. دغو اقداماتو به یې د سلګونو امریکایانو ژوند له خطر سره مخامخ کړی وای. موږ پوهیږو دا کار کېدونکی و. دا د استخباراتو پر اساس یوه ارزونه وه چې موږ یې له مخې دا پرېکړه وکړه. دا په داسې حال کې ده چې مایک پامپیو د ولسمشر غنی په ګډون په نړۍ کې له یو شمیر نورو مشرانو سره هم په دې اړه د جمعې په ورځ تلیفوني خبرې کړې دي. په دغو کې پر ټویټر د پامپیو په وینا د فرانسې، جرمني، برتانیې، چین، روسیې او سعودي عربستان لوړپوړي چارواکي شامل دي. پامپیو پر ټویټر لیکلي چې د پاکستان له لوی درستیز قمر جاوید باجوا سره یې هم په دې اړه تلیفوني خبرې کړې دي. د افغانستان د ملي وحدت حکومت اجرایي ریاست هم په دې اړه د جمعې په ماښام یو اعلامیه خپره کړه او هیله څرګنده کړه چې د سلیمانی د وژل کېدو پیښه به د افغانستان او ایران او افغانستان او امریکا پر اړیکو منفي اغیز ونه کړي. یو شمیر افغان سیاستوالو هم د قاسم سلیمانی د وژل کېدو په اړه غبرګون ښودلی. پخوانی ولسمشر حامد کرزی په یو اعلامیه کې د امریکا لخوا د قاسم سلیمانی وژنه غندلې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی سلاکار حنیف اتمر هم پر خپل ټویټر پاڼه د سلیمانی د وجل کېدو په اړه خواشینی څرګنده کړې ده. د افغانستان د ملي امنیت پخوانی رئیس رحمت الله نبیل بیا پر خپل ټویټر پاڼه لیکلي چې سلیمانی د ایران د ملي ګټو لپاره ډیر مهم و خو د سیمې لپاره یو تهدید و. د ایران د پارلمان رئیس علي لاریجانی د جمعې په ورځ ایرانی رسنیو ته وویل چې د سلیمانی په وژلو سره امریکا یو لویه تیروتنه کړې ده. دا د امریکایانو یو لویه او ستراتیژیک تیروتنه ده. زما هدف دا دی چې دوی د دولتي تروریزم یو اقدام کړی دی او په خپل هم په دې پوهیږي. قاسم سلیمانی د ایران د قدس ځواک مشري کوله. دا ځواک د ایران د سپاهي پاسداران بهرنی پوځي مټ و چې امریکا د بهرنیو ترهګرو سازمانونو په لیست کې شامل کړی دی. دا یادول وړ ده چې د دسمبر میاشتې په 1 نیټه د ایران ملاتړ لرونکو شیعه ملیشو زرګونه پلویان په بغداد کې د امریکا سفارت ته ننوتل. پر سفارت دې برید کوونکو ویل چې دوی په عراق او سوریه کې د امریکا پر هغو وروستیو هوایي بریدونو اعتراض لري چې پکښې د ایران پلوو ملیشو لږ تر لږه 25 غړي وژل شوي او لسګونو نور یې ټپیان شوي وو. وروسته د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وویل په عراق کې د امریکا پر سفارت د برید مسؤول ایران دی. د پنجشنبې په ورځ د ایران پوځي مشران واشنگتن ته د پوځي اقدام د ګواښ په اړه خبرداری ورکړ. په بغداد کې د جمعې په ورځ پر سلیمانی تر هوایي برید مخکې د امریکا د دفاع وزارت وزیر مارک اسپر ویلی وو ایران او نیابتي ځواکونه یې ښایي په منځني ختیځ کې د امریکا پر ګټو د نورو بریدونو پلان ولري.
د امریکا د متحد ایالاتونو ولسمشر وایي امریکا د جګړې د مخنیوي په خاطر قاسم سلیمانی ووشه، د جګړې د پیلولو په خاطر یې هغه نه دی وشلی. د ولسمشر ډونالډ ټرمپ د دې څرګندونو جزئیات له ملالۍ بشیر څخه.
د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ وایي د ولسمشر په توګه د دنده دا ده چې د امریکا او د دې هیواد د خلکو دفاع وکړي. ټرمپ په فلوریډا ایالت کې د جمعې په مخستن د وینا پر مهال وویل چې د هیواد ځواکونو یې د ده په قومنده د ایران لوړپوړی پوځي چارواکی قاسم سلیمانی وواژه. ټرمپ سلیمانی یو تروریست وباله. د ویل چې قاسم سلیمانی پر امریکایي ډیپلوماټانو او پوځیانو د حملو پلانونه جوړول خو دی د دغو فعالیتونو پر مهال لمنځه یوړل سو. ډونالډ ټرمپ وویل
سلیمانی هاز بین پرپټریټینګ اکټس اف ټیرر ټو ډیسټیبلایز د میډل ایست.
سلیمانی له تیرو 40 کلونو راهیسې په منځني ختیځ کې د بې ثباتۍ رامنځته کولو په خاطر تروریستي فعالیتونه کول. پرون چې امریکا څه وکړل باید ډیر پخوا یې کړی وای. د ډیرو خلکو ژوند بژغورل شوی وای. په دې وروستیو کې سلیمانی په ایران کې د لاریونو د ځپلو مشري وکړه او د خپل حکومت په لاس تر زرو زیات کسان شکنجه او ووژل شول. موږ پرون دا اقدام د جګړې درولو په خاطر وکړ، د پیلولو په خاطر نه. د جمعې په ورځ د امریکا بې پیلوټه الوتکې په عراق کې د ایران لوړپوړی پوځي مشر او د ایران د مخ پر زیاتېدو نفوذ تره قاسم سلیمانی وواژه. ایران په غبرګون کې د غچ اخیستلو تهدید وکړ. د ایران د بهرنیو چارو وزیر محمد جواد ظریف د جمعې په مخستن له یو ایراني تلویزیون سره په خبرو کې وویل چې امریکا د سلیمانی په وژلو سره یو لویه تیروتنه کړې ده. د ویل
بود نقض حاکمیت
امریکا په درو برخو کې لوی تیروتنه وکړه. یو دا چې د عراق د خپلواکۍ له حق سرغړونه وکړه، بل دا چې له نړیوالو قوانینو سرغړونه وکړه، او دریم دا چې په ټوله سیمه کې احساسات زخمی کړل. دغه تیروتنه ته غبرګون به د ایران له کنټرول وتلی خبره وي.
حتما خارج از اختیار جمهوری اسلامی خواهد بود.
د امریکا د ولسمشر مرستیال مایک پنس د جمعې په مخستن پر خپل ټویټر پاڼه ولیکل چې سلیمانی په یو شمیر حملو کې د لاس درلودو ترڅنګ د هغې دولس کسیزې ډلې له لسو کسانو سره افغانستان ته په غیر قانوني توګه په سفر کولو کې هم مرسته کړې وه چې پر امریکا یې د سپتمبر په 11 حمله کړې وه. دو شپیته کلن سلیمانی د قدس ځواکونو مشر و. دی په ایران کې تر ستر مشر آیت الله علی خامنه ای وروسته دوهم قدرتمن کس بلل کېده.
شیبه په شیبه د ورځې تازه خبرونه، راپورونه او تحلیلونه د سهار له وو د ماښام تر وو له ازادي راډیو واوري.
دا ازادي راډیو پر روان خبرونه کې تر اتنیمو بجو وروسته د غوړیا چار تفریح پروګرام لرو. په فراه کې یو شمېر خلک په تیره بیا موټر چلوونکي وایي چې د دې بلایت په فرار رود ولسوالۍ کې پولیس له موټر چلوونکو پیسې اخلي. موټر چلوونکي وایي چې احتساب یې کړی او که ستونزه حل نه شي لارې به بندې کړي. په دې موضوع عصمت څاروان د کورنیو چارو وزارت له ویندوی نصرت رحیمي سره مرکه کړې. ښاغلي رحیمي د خلکو د ادعاو په اړه وویل:
د کورنیو چارو وزیر شخصا ټولو مسؤلینو ته د کابل هرات د لارې یا د لویې لارې مسؤلینو ته، په دې لاره پرتو د ولایتو لومړۍ درجه مسؤلینو ته، امنیه قوماندانانو ته همدغه هدایت کړی دی چې دې برخې ته جدي توجه وکړي. په ورته وخت کې امنیت داخلي ریاست چې په کورنیو چارو وزارت کې نوی ایجاد شوی دی، هغه نظارت کې په منصوبینو د کورنیو چارو وزارت غوته هم جدي هدایت شوی دی چې ټول هغه کسان چې دوی تخلف کوي یا خوازی کوي یا دقیقاً همدغه لار نشته یادونه وکړي، دې برخه ته جدي توجه وکړي. زموږ جدي کوټلي ګامونه په دې برخه کې اخیستل دي. تر دې دمه پورې د دغه لویې لارې لس تنه هغه منصوبین چې پولیسو له خلکو یې خوځې اخیستلې هغوی نیول شوي دي او د قانونمنګل ته سپارل شوي دي.
خو عملا داسې ښکاري چې دغو نیونو اغېز نه دی کړی، ځکه چې د خلکو شکایت په خپل ځای پاتې دی.
له شک پرته چې په دغو برخه کې به یو څه مشکلات وي، خو په شکل چې ورته پرداز ورکول کېږي، په شکل چې دغلته خلکو څرګندونې کړي دي یا مسؤلینو او یا هم هغه کسان چې دوی ځان متضرر بولي، په شکل نه ده. موږ دغه برخه نه په جدي توګه نظارت کوو، هم د کورنیو چارو وزارت، هم د ملي دفاع وزارت او هم د ملي امنیت ریاست منصوبین دغه لار نه په جدي توګه نظارت کوي. ټول هغه کسان چې هغوی تخلف کوي، جرمونه کوي، هغوی نیول کیږي او د قانون منګول ته سپارل کیږي. ځینې مواردو کې زموږ لومړني اطلاعات د استخباراتي هغه ده ښیي چې هغه کسان چې دکتي کیږي، هغه له بده مرغه زموږ د خلکو د دښمنانو لخوا دکتي شوي دي، چې هغه ساحه کې چې هلته امنیت ټینګ شوی دی، پوستې ایجاد شوي دي او خلکو هلته خدمات عرضه کیږي، دښمن نه غواړي چې هغه پوستې هلته ایجاد شي او هلته پاتې شي تر څو د دوی هغه شومه مخونه مخنیوي وشي.
لیکن د فرا والی هم دا موضوع تاییدوي چې په دې سیمه کې مشکلات شته، او لکه څنګه چې تاسو په خپل موویل چې په دې برخه کې یو شمېر کسان نیول شوي دي، نو هم تاسو دا موضوع په یو شکل سره تاییدوي، هم د فرا والی تاییدوي. کله چې تاسو هم تاییدوي او غویم تاییدوي، بیا نو د دشمن د تبلیغ یا د غوی د هڅو په برخه کې خبرې کول فکر نه کوي چې دا به اضافه خبره وي؟
پولیس مقصد نه دی، بلکې عناصر پولیسو کې شته. په کوم شکل چې څرګندونې کېږي، په کوم شکل چې تبرز دغه برخې ته ورکول شوی دی، په کوم شکل چې انعکاسات دغه برخې دي، په کوم شکل باندې نه ده. زموږ پولیس چې دغلته دي، هغه ټول پاک نفسه دي. ډېری له شک پرته چې ځینې مشکلات به وي، مسؤلین هلته لکه څنګه چې تاسو یې یادونه وکړه، والي صاحب لومړۍ درجه مسؤول لري او دوی کولای شي چې زموږ د امنیتي مسؤلینو سره نږدې خبرې وکړي. زموږ مسؤلین مکلف دي چې هغه موارد چې خپل والي ستونزې مشکلات ویني، هغوی ورسره مطرح کړي او دوی دغونه اطاعت وکړي او په هغو برخو کې ټولې ګامونه واخلي. زه فکر کوم او زموږ موقف هم همدغه دی چې که چېرته لومړۍ درجه مسؤول دی ولایت، هغه دا څرګندونې کوي چې په دوه برخو کې دوی وایي چې دغه پوسته دی نه یا د پوسته دی یا په ټوله کې پولیس په هغو باندې اتهمات واردوي، زموږ له نظره د غیر مسؤلانه خبرې.
د کورنیو چارو د وزارت د ویان نصرت رحیمي څرګندونې مو په فرا کې د لوی لارې پوښتو د پولیسو له پوستو د خلکو د شکایت په اړه په ارتباط اوریدي. بل ورته خلک د لوګر ګردیز پر لوی لار د پوستو د جوړېدو غوښتنه کوي. دوی وایي دا لوی لار ناامنه ده او باید امنیتي خوندي شي. احسان آریان له نورو جزئیاتو سره.
وروسته لاغې چې د پکتیا ولایت د استیناف محکمې د قاضیانو یو کارکونکو په لوګر ولایت کې د کابل ګردیس په عمومي سړک د وسلوالو طالبانو لوري وژل شول. ورسره سم د لوګر پکتیا او خوست اوسیدونکو اندېښنې هم ډېرې شوې. د لوګر اوسیدونکو وایي تنګي وغجان، پلي قندري او خزر بازار د دې ولایت هغه سیمې دي چې وخت نه وخت پکې وسلوال د کابل ګردیس عمومي لارې ته راوځي، تلاشۍ کوي او یا هم له امنیتي ځواکونو سره جګړه کوي. د دې ولایت اوسیدونکو بلال او احسان ازادي رادیو ته وویل
تنګي پسیمه کې خلفین باز وخت راوځي چک پوینټونه جوړي او هغه دلته خلک تلاشي کوي. بخ زمامورین سه پنځشنبه یا شنبه سلغه جنرازي دي ته مزاحمت کوي.
د لوګر لوی لار صدا په دې ورسته کې ډیر نام نه سوي ده. د برخه کې حکومتي چارواکي دي چې بعد پوسټي وچ هغه ډیر مهم ځایونه د سوځي کې پوسټي وچ دا ځای نام نه امن کیږي.
یوازې د لوګر اوسیدونکو نه بلکې د پکتیا سوداګر هم د دې لارې لن امنې سر ټکوي او وایي د لوی لارو نه امنه کېدلې په کاروبار هم بد اغېز کړي. په پکتیا کې د صنایع او مدن خونې مشر سید فضل الدین جلزی وایي
امنیت نه نو کاروبار خو خامخا خراب دی. داسې وشي چې دوړو غلو ترمن جنگ وي او پکې یو تاجر یا عام خلک گرفتار کیږي.
خو د لوګر امنیتي چارواکي وایي په دې ورستیو کې د وسلوالو طالبانو ځین مهم غړي او د دوی د وسلو زیرمتونو لمنځه وړي چې ورسره به د لارې په امنیت کې هم ښه والی راشي. دوی وایي د لارې د امنیت لپاره په یو شمېر برخو کې پوستې هم جوړې کړي. د لوګر امنیت قومندان رحمې خدای مخلص او د سولارمې پلې لوا قومندان عبدالمتین حسن خیل ازادي رادیو ته وویل
موږ د لارې په اوږدو کې درې نوي بیسونه جوړ کړي او سنور به په راتلونکي کې هم جوړ کړو.
د کابل ګردیز لوی لاره چې د لوګر له ولایت څخه تیریږي د هیواد جنوب ختیځ ټول ولایتونه له مرکز کابل سره نښلوي. نه یوازې د ورځې زرګونه مسافر په دې لاره تګ راتګ کوي بلکې په ګڼ شمېر کې لوی باروړونکي موټر هم په دې لاره کابل او سویل ختیځ ولایتونو ته سوداګریز توکي لیږدوي.
ازادي راډیو د بیطرفه موثقو پر وخت خبرونو او هم پر کورنیو او سیمایزو مسئلو د بحث معتبره مرجع ده.
مخکې تر دې چې د روزګان د ولایتي روغتون له اداري فساد پرده پورته کړو د نړیوالو چارپی خپرونو پاڼې براواړو چې د افغانستان پاړه یې څه خپره کړې دي. دغه خپرونو ته صفي الله ستانکزی کتنه کوي.
د ایران د سپاهي پاسداران د قدس ډلې د قومندان قاسم سلیمانی وژل کېدو د سیمې او نړۍ ګڼو مطبوعاتو پام وراړولی. جنرال قاسم سلیمانی د جمعې په سهار د بغداد په هوایي ډګر کې د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ په امر د یو هوایي برید هدف وګرځېد. دی او په عراق کې د هشت شعبي ډلې قومندان ابو مهدي المهندس له پنځو نورو کسانو سره په دې برید کې ووژل شو. ټایم مجلې لیکلي سلیمانی اتلس کاله دمخه لومړی پر طالبانو د امریکا د برید ننګه کوله ځکه چې دا ډله د ایران لپاره یو دایمي ګواښ بلل کېده، خو وروسته بیا د امریکا په دښمن بدل شو. د ټایم په دې مقاله کې راغلي سلیمانی داسې کس نه و چې ځان پټ پاتې کړي. په دې مقاله کې د قاسم سلیمانی هغه پیغام ته اشاره شوې چې په 2008 کال کې د امریکا یو لوړپوړي جنرال ډیوډ پټرایس ته استولی او په کې لیکلي و چې زه قاسم سلیمانی د عراق، سوریه، لبنان، غزه او افغانستان لپاره د ایران پالیسۍ کنټرولوم. سلیمانی د ایران د سپاه ډلې د بهرنیو مسایلو او پالیسیو طراحي کوله او له ګڼو ملیشو او شیعه ډلو سره یې اړیکې پاللې. د راپورونو له مخې قاسم سلیمانی د قدس ډلې د فاطمیون په لښکر کې لسګونه زره افغانان د ایران له لارې سوریې ته استولي او څو خپل نیابتي جنگ پرې مخته یوسي. انډیا ټوډی ورسپانې لیکلي قاسم سلیمانی د طالبانو د ځواکونو په اړه له امریکا سره دقیق استخباراتي معلومات شریک کړي وو. د مقالې له مخې امریکا په هغه وخت کې د القاعدې په وړاندې عملی استخباراتي معلوماتو ته اړتیا درلوده څو طالبان هم پرمات کړی شي او په افغانستان کې یو ملکی حکومت رامنځته کړي. د انډیا ټوډی د مقالې له مخې د 2001 کال تر پیښو وروسته سلیمانی ژر د امریکا لخوا د یو ملي دښمن په توګه اعلان شو. د انډیا ټوډی په دې مقاله کې راغلی داسې ګمان و چې د ایران رهبر آیت الله علي خامنهای غوښتل سلیمانی د خپل ځایناستې په توګه چمتو کړي. د سلیمانی په وژل کېدو خامنهای ډېره غوسه ښودلې او امریکا ته یې ګواښ کړی چې سخت غج به ترې واخلي. هافنټن پوسټ امریکایي ورځپاڼې افغانستان ته د امریکا د ولسمشر ډانلډ ترامپ د نومبر د وروستیو د سفر د جزئیاتو په اړه مقاله لیکلې. د مقالې له مخې ترامپ په دې سفر کې د امریکا د مالیه ورکوونکو څخه باندې 15 میلیونه ډالر مصرف کړي. د ورځپاڼې په لیکنه ترامپ له فلوریدا نه د دوو الوتکو په ملتیا باګرام ته ولاړ څو د شکرانې په مراسمو کې له امریکایي سرتیرو سره وګوري. د هافنټن پوسټ ورځپاڼې د موندنو له مخې د ترامپ په دغه شپږ در ساعته سفر کې 15 میلیونه او 3 لک ډالر مصرف شوي ځکه ترامپ د واشنگتن پر سړی له فلوریدا افغانستان ته تللی و. په دوام کې راغلی چې ټرمپ د نومبر په 28مه په ټوله ورځ کې یوازې 2 ساعته په بګرام کې پاتې شو او بیا وروسته جرمنی ته ولاړ او له هغه ځایه امریکا ته ستون شو. د امریکا ولسمشر ډونالډ ټرمپ بګرام ته د دغه 15 میلیون ډالری سفر پر مهال له طالبانو سره د اوربند چمتووالی اعلان وکړ، خو اوس چې له دې سفره یوه میاشت تیریږي د دې موافقې کومه نښه نه لیدل کیږي.
د روزګان د ولایتي روغتون په ودانۍ کې د اداري فساد تور. د روغتون مسؤلین وایي دا ودانۍ 3 میاشتې مخکې جوړه شوه، خو اوس یې چت ساتي، اوبه نه لري، وسایل هم سم کار نه کوي. په ترین کوټ کې زموږ خبریال شریف الله شرافت له مسؤلو کسانو او ناروغانو سره شخېدلی او دې روغتون ته ورغلی.
او روزګان د ولایتي روغتون مسؤلین وایي چې دغه روغتون ودانۍ په ټیټ کیفیت جوړه شوې او د ګټې اخیستنې تر 3 میاشتو وروسته بیا د تخریب په حال کې. د ولایتي روغتون مشر ډاکټر امین الله توخی وایي دغه ودانۍ د افغانستان د عامې روغتیا وزارت او د روزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلینو په ګډه قراردادي شرکتونو څخه تسلیم کړي. توخی زیاتوي چې دغه ودانۍ یوازې تش په نوم جوړه شوې او د روغتون لپاره هغه وسایل چې پکې کې نصب شوي کار نه کوي.
ټول دیوالونه درزونه کړي دي، سره ته چې باران وشي دا ټول دیوالونه نم کشي، سره ته جلا کیږي، سره بل اخر دغه تور فاتیږي. سره او
ولایتي روغتون اغلی ناروغان او پایوازان وای کله چې باران ورینه د روغتون ټول شتون ور باندې ساتي.
خو مریض می راوړی دی او چورې د ولسوالۍ دغه چې باران چې ساتي پر مریضان باندې نه پر نوډیږي، دامزه کړه نوډیږي، مریضان په تکلیف کېږي.
نو میا بیولادی دلته دا زخمی مروسته ده، سره پی ډیر سوې دی او کپیټ لر دا پری کم کپیټ جوړ سوې دی، چتیږي شې جوړ سوې وای مسره پی ډیر سوې منګری کپیټ لر وشتنم داده دا سړی ونیسي چې وروره دا څنګه جوړ کړی دی.
یختي نو دلته خطر دغه دی، یختي وبو منځ دی نسته، چې نه په منځ دی نسترات.
د ولایتي روغتون مسولین د غراز زیاتویچ په دغه روغتون کې هیڅ لول وبنسته، مرکز ګرمۍ غیر فعال دي او د غراز د کانالیسون سیستم هم خراب دي.
اوس موږ د ټول مریضان هم دغه دي چې په دغه شپخانه کې په یو وخت کې استفاده کوي، کانتانی مریضان هم راځي چې دغه راځي ټول موږ په یو وخت کې سره ځای په ځای کړی او دا د
تومره خطرناک دي.
دا د تطابق د اصولونو خلاف عمل دي چې موږ یې کوو، سپدې چې موږ هیڅ امکانات نه لرو چې دلته د وکړ هغه سپټیک چې جوړ کړی دي. سره یوه میاشت هغه چې اوبه ورې لاس ولې پس له یوې میاشت څخه هغه لیکاج وکړي چې اوس اوبه وقریت روانې دي. سره چې تاسو به اوس موږ
د اورزګان د عامې روغتیا ریاست مسؤلین هم مني، خو پړای پر مرکزی اداري ورغورځوي. د دې ادارې مشر ډاکټر خان آغا میاخیل په دې اړه ازادي راډیو ته وویل
د عامې روغتیا د وزارت نه انجینري ټیم موظف چې دغه شفخانه وګوري او په آخر کې هم 8 نفر انجینرانو چې هغه د عام روغتیا د وزارت انجینرانو هغه تسلیم کړی ده.
د ولایتي روغتون دغه مسولینو پر مرکزی ادارې ژغ وکړ چې د روغتون دغه قرارداد کوونکو سره دی حساب وکړي. هڅه مو وکړه چې په دې اړه د عام روغتیا وزارت له مسولینو سره هم خبرې وکړو، خو له پوره پوره هڅو سره سره بیا هم بریالي نه شو.
هغه پیغامونه چې تاسو د افغان بي سیم د شرکت د 1013 شمیرې لارې ازادي رادیو ته راستولې دي.
سوله امنځي له کونړ لیکي د قاسم سلیماني وشل شې اقدامو ځکه چې سلیماني د نورو په بدبختۍ کې خپل خوشي لټوله. عبد الواحد مدقیق له لوګر لیکي امریکا او ایران باید خپل مشکلات د خبرو لارې حل کړي او دواړه هیوادونه باید په افغانستان کې لاسوهنه ونه کړي. حمیده نظری له کلات لیکي افغان حکومت باید له ټولو هیوادوالو سره په چلند کې تعادل وساتي. محمد قاسم ځواک د هلمند ولایت څخه لیکي طالبان باید ژر اوربند وکړي ځکه په هیواد کې بد حالت روان دی او طالبان باید ژر د بین الافغاني خبرو پیلېدو ته چمتو شي. حمیده عطل له غزنی لیکي طالبانو د اوربند له ردېدو سره یو ځل بیا وښوده چې دوی پردي پال دي. عبدالعزیز غالب له مارجې ولسوالۍ پر استولې سمس کې لیکلي دي د قاسم سلیماني په وژلو خپه نه یو، خو که چیرته امریکا او ایران په افغانستان کې جنگ مخته یوسي دې ته به خپه یو. شهید زاده له زابل لیکي ښه سو چې سلیماني ووژل سو. عبدالرحمن پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی د افغانستان د حکومت د دریز ملاتړ کوي چې ویلی دی د افغانستان خاوره به پرې نشته چې څوک له دې خاورې په ګاونډیو هیوادونو حمله وکړي. یو بل اوریدونکی چې خپل نوم نه دی لیکلی پر سول یې ټینګار کړی دی او لیکلی دی چې سوله د افغانستان لپاره ډیره ضروری ده. خو عبدالحمید پر استول اس ایم اس کې لیکلی دی هغه سوله مهمه ده چې هغه د افغانانو په خیر وي او باثباته سوله وي. نورالدین افغان له څمکنیو البته لیکلی دی ده د حروف سره یو ځای سوي دي له حکومت څخه غواړو چې له سید کرم څخه نور اس ایم اس نه لوستل کېږي. هیله کوو چې کله اس ایم اس ازادي راډیو ته راستوي د حروف سره یو ځای نشي. اته بجې او دیرش دقیقې شوې. لنډ خبرونه. په افغانستان کې شمیر سیمې لارې او سړکونه سږ کال د واورو پر مهال له لومړۍ درجې تهدید سره مخامخ دي. دا خبره طبیعي پیښو ده د رسیدو په چارو کې د دولت وزیر نجیب آقا فهیم و ازادي راډیو ته وکړه او ویې ویل چې د لارو د خلاصېدو غم به وخوري. دا هغه سند له مخې چې ازادي راډیو ترلاسه کړی دی هغه افغان سوداګر چې د چابهار بندر له لارې هند ته صادرات او واردات کوي کولی شي چې پیسې هم انتقال کړي. د اسپانیا چارواکو د نوي کال په درشل کې د درو امریکایي خویندو د جنسي ځورونې په تور درې افغانان نیولې دي. د امریکا د متحده ایالاتونو ولسمشر ډونالډ ټرمپ ویل د ایران پر جګپوړي پوځي مشر د برید امر د دې لپاره ورکړ چې د جګړې مخه ونیول شي. ټرمپ زیاته کړه چې د ایران د سپای پاسداران د قدس څانګې مشر قاسم سلیمانی د هڅې کولې چې په لنډو وختو کې د امریکا پر ګټو او متحدانو ناوړه بریدونه تنظیم کړي. د امریکا د متحده ایالاتونو فوټبال ټیم په قطر کې خپل تمرینات د قاسم سلیمانی د وژلو نو وروسته ځنډولې دي او د دې لپاره چې د دواړو هیوادونو ترمنځ اړیکې کړکېچنې شوې دي. پرون د جمعې تر لمانځه وروسته په نوې ډیلي کې مسلمانان د ولسمې پیړۍ جوړ جامع جماعت شاوخوا راټول شول او د هند د تابعیت په قانون کې د بدلون پر ضد شعار نه ورکړل. او روسي خبر دا چې د فرانسې پلازمېنې پاریس ته نږدې د چړې په حمله کې یو کس وژل شوی او دوه نور ټپیان شوي دي. ازادي راډیو په منځنۍ څپه دولش پاژنې په ټول افغانستان کې اوري او د افغانستان په اکثرو لویو ښارونو کې زموږ خپرونې د اف ایم په 3.5 نیولی شي. د روان لمریز مالي کال پر مهال د افغانستان بانک توانېدلې د بهرنیو اثاري ذخایرو له لارې 1.1 میلیون ډالر ګټه وکړي چې دا د دغه بانک په تاریخ کې بې ساري ارقام دي. په همدې حال کې د افغانستان په ګڼو ولایتونو کې د افغانیو د ترویج خوځښت تم پیل شوی دی. مخکې افغان چارواکو ویلي وو چې افغانستان په لومړي ځل د پیسو نړیوال صندوق د ای سی ایف پروګرام په بریالیتوب سره بشپړ کړ. پر همدې موضوع ملالی بشیر د افغانستان بانک له سرپرست رئیس واحد نوشیر سره خبرې کړې او په سر کې پوښتلې چې د پیسو نړیوال صندوق په پروګرام کې د افغانستان لپاره کوم شمنې او شرایط شامل وو او آیا په راتلونکي کې به هم د افغانستان لپاره دا ډول پروګرام وي.
د دې برنامې درې مهم اهداف وو. اول دا ده چې افغانستان وکړي چې خپل مالي او پولیس اساساتونه چې دي په هغه پالیسو کې اصلاح راولي. دویم دا و چې د دغه برنامه په بریلیتو 1700 سره افغانستان ته 3.4 بلون امریکایي ډالر وړیا پور ورکړ شو. او دریم دا ده چې مهم موضوع ده چې مرسته کوونکي هیوادونو لپاره دا یو مهم سند دی او یو اعتبار ورکوي تر څو افغانستان سره مرسته وکړي. په دغه کې کوم تعهدات چې مالیه وزارت پورې ډیر اړوند وو او د افغانستان بانک پورې مهمه دا و چې د مالیه وزارت عواید په یو خاص کچه کې پاتې شي. دویم دا ده چې د بودیجې لګښت په ښه طریقه باندې وشي او په دې هکله د اصلاحاتو غوښتنه شوه. د افغانستان بانک پورې مربوط مهم نکات دا و چې مالی ثبات رامنځته شي، یعنی بانکونه په داسې حالت کې چې کوم ستونزې خلکو ته پیدا نه شي او بانکونه باثبات وي. همدارنګه د انفلاسیون کچه په یو خاص حالت کې پاتې شي او د افغاني او چلخت په اقتصاد کې چې دی هغه ته یو حد او کچه ټاکل شوی و چې هغه نه ډېرې نشي او ارزي ذخایر او شتمنو د کچې لوړولو.
نوشیر صاحب، په ټولو ولایتونو کې په افغانیو راکړه ورکړه د افغانستان لپاره څومره ګټه لري؟
پولیس سیاست په اقتصاد کې دوه مهم سیاستونه دي چې یو پولی سیاست دی او یو مالی سیاست دی. مالی سیاست د مالی وزارت په مخ ته وړي او پولی سیاست د افغانستان په مخ ته وړي. موږ د پاره دا ډیره مهمه ده چې په هیواد کې پراخ راوړته په افغانۍ وشي او د دې د لارې موږ په اقتصاد کې اقتصادي وده کې مهمه ونډه ادا کولی شو. اوس مهال څوک د افغانۍ نه سره سره نور پولی واحدونه هم په جریان کې دي.
نو شیر صاحب دا په دې ورستیو کې چې په افغانیو د راکړې ورکړې لپاره یو خوځښت پیل شوی دی د افغانستان پر کچه، دې ته د خلکو خبرګون څنګه وو؟ تاسو خوشاله یاست؟ آیا فکر کوئ چې نور هم باید خلک په دغه کې ګډون وکړي او راسي افغانۍ باندې راکړه ورکړه پیل کړي؟
ما په دې تیرو هفتو کې ننګرهار ته هم سفر وکړ، عامو وګړو سره، هټیوالو سره، سوداګرو سره، پانګوالو سره، صرافانو سره، ټولو سره مینې خبرې وکړې. دا ځل دا پروسه شروع شوې د خلکو د خوانه شروع شوې ده. دا وضاحت د خلکو ته وارم چې وکړم چې خلکو په خپله په دې خوځښت باندې ولس کار کړی دی او اوس چې موږ ګورو په مشرقي ولایتونو کې او همدارنګه په خوست، پکتیا، پکتیکا، غزنی، دغه ټولو سیمو کې دغه پروسه شروع شوې ده. او موږ ته خو معلومیږي ځکه چې غوښتنه د افغانیو ډېره شوې ده او موږ د افغانستان بانک په هر هغه ساحو کې چې افغاني مینه غوښتل شوې دي او نور پولي واحدونو باندې تبادله شوې دي، خورا ښه اقتصادي اغېزه کړې ده او یو ولسي حرکت دی.
آیا فکر کوئ چې داسې کوم ولایت شته چې تر اوسه پورې دا پروسه پکښې نه ده پیل شوې او تاسو غواړئ چې خلکو ته ووایاست چې همدا راز و نور ولایتونو ته په کتو سره دغه پروسه په خپلو ولایتونو کې پیل کړي؟
دغه پروسه چې ښه ډېره تېزه روانه ده، په ننګرهار، نورستان، لغمان، کونړ، خوست، پکتیا، پکتیکا، غزني کې ډېره تېزه روانه ده. جنوبي ولایتونه چې دي، کندهار، هلمند، روزګان، هغو کې دا پروسه لږه ځنډنې ده. زموږ امید دا دی، غوښتنه مو همدا ده چې په هغه ولایتونو کې هم دغه پروسه شروع شي.
ویل کېږي چې د افغانستان بانک ارزښت شتمنۍ یا ذخایر یې په تاریخ کې تر ټولو لوړې کچې ته رسېدلې دي. د دې د دلیل په اړه که راته ووایاست او پر اقتصاد به د دې اغېزې څه وي؟
کله چې یو هیواد ارزښت شتمنۍ لوړې شي، دغه هیواد ته ډېر اعتماد ورته برخه کوي او همدارنګه یو نړیوال اصل هم دی چې کله یو هیواد واردات کوي نو کم از کم د خپلو درې میاشتو د وارداتو معادل هغه باید ولري. ارزښت شتمنۍ چې موږ د خوشحالۍ ځای دی چې هغه نه ډېر زیات موږ لرو، نو دا هغه اغېزې دي. طبیعي خبره ده، هیواد ته ډاډ ورکوي او افغانۍ ته هم یو پشتوانه ده چې د مشکل په وخت کې موږ کولی شو ګټه ترې واخلو. او هم چنان په همدغه شتمنیو باندې موږ پانګه اچولې، د هغې د لارې عواید هم لاسته راوړو. او بل دلیل یې دا دی چې ښه مدیریت دی چې د افغانستان بانک د همکارانو دخوانه شوی دی او همدارنګه بهرنۍ مرستې هم دي چې کله بهرنۍ مرستې ډېرې شي نو موږ ارزښت ذخیره زیاتېږي ورسره.
نو شیر صاحب، د افغانستان بانک لپاره ستاسو د نویو پالیسۍ څخه یو څه راته ووایاست.
موږ خو په دې اخیرو کې د مالیې وزارت سره په ګډه باندې په سکوکو باندې کار کوو چې د اسلامي بانډ ورته هم ویلی شو. دې لارې نه موږ کولی شو چې مالیې وزارت کولی شي ډېر پیسې لاسته راوړي تر څو په پروژو کې مصرف کړي. همدارنګه افغانستان بانک لپاره دا یو لار ده چې موږ د بازار نه زیاتې افغانۍ یې راټولو او نو اړتیا نه لرو چې ډالر مارکیټ کې خرڅ کړو. دا هم یو ستراتیژي ده موږ باندې کار کوو په شریکه په ګډه باندې. د دې سره سره دغه ترویج موضوع چې اوس کار ور باندې شروع شوی، په دې کې هم موږ په راتلونکي کال کې غواړو چې نور کار ور باندې وکړو. او یو بله خبره مهمه دا ده چې د ایسیب برنامه چې اوس ختمه شوه، د تعقیبي پروګرام باندې کار کوو چې د مې په میاشت کې احتمال دی چې شروع شي. په هغه کې بیا کېدای شي دا ځل کوم پروګرام چې زیات تمرکز په عوایدو باندې و، نو که وکړی شو چې د عوایدو سره سره په اقتصادي روس باندې هم کار وکړو.
د افغانستان بانک سرپرست واحد نوشیر د خوست چارواکي ژمنه کوي چې په دې ولایت کې به د پانګونې لپاره اسانتیاوي زیاتې کړي. بل لور سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبري هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوي برابرې شي، په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر د اوس په پرتله څو برابره چټک شي. نجیب الله لوخیر له خوست راپور لري.
د خوست چارواکي وایي د دې ولایت د اقتصادي پرمختیا او خلکو لپاره د کارموندنې د فرصتونو د برابرولو په خاطر به په دې ولایت کې د پانګونې اسانتیاوې ډېرې کړي. بل لوري ته سوداګر او پانګوال د حکومت د دې خبرې هرکلی کوي او وایي که چیرې هغوی ته اسانتیاوې برابرې شي، په دې ولایت کې به د اقتصادي پرمختیا بهیر چټک شي. د خوست د سوداګرۍ او پانګونې خونې مشر نواب امیرزی آزادۍ راډیو ته دې ادارې لپاره د نوې ودانۍ د اساسي رغونې د پرانیستې په څنډه کې وویل
که چیرې دغه تجارت د دلتا عضویت ولری دوی کړای شي چې په خپل صدرات د پر بهار کې موږ بزریبی وکړو موږ دوی تال ته ګارانټي خاتونه ورکو چې دوی ایز ځای نه مالونه راوړي دوی کولای شي چې موږ لار سفرونه وکړي خریش ته مالونه راوړي دریمه خبره دا ده چې موږ د سارو مال ساتنه چې دلتا دا وسلو او کار لکه کټګوري باندې موږ کولای شو چې پیشنهاد وکړو د دوی لپاره د خپل ځان د ساتنه په خطر باندې هم اصلي توضیح کو
د سوداګر او پنګوالو لپاره د یو واحد او ګډ ادرس شتون دوی لپاره هم مهم دی او پر اړتیا ټینګار کوي. ملي سوداګر حاجی شهباز ګربز وایي کچېری پنګوال او سوداګر په دې ولایت کې پنګونه غواړي او یا کارخانه او فابریکې جوړوي له دې لارې باید حکومت ته معرفي شي.
دا ډېر تاثیر لري په دې ځینې موارد کې لکه صنعتي پارکینه غدې دغ دې نه هغه تجارو ته په ګوته کېږي چې هغه وکی د سرمایې تشتان وي دیمه د دغه ادرس نه مرکزی حکومت ته ورپېژندل کېږي هغه ته وهر دولت ذمہوار دی چې دغه تجارت لپاره وړاندې کی.
د سوداګرو او پانګوالو په وینا د خوست په سوداګریز بهیر کې د غلام خان بندر رسمي ترانزیت کېدل د اهمیت وړ دی. د خوست د سوداګرو دیو بلسټ مشر حاجی جمال تنی وویل
نواله موږ دومره مختجو ولې شپ تر کو چې په کوبل کې موږ په خپل تجارت څخه وصول ګرځم بل ولایت ته څخه وصول راوړم کړه کوم درنه وختنه دل کسره کم چې په غنۍ کې اقدام وکړو ایمی ترانزیت پول یاران د کور وکي.
بلونی ته خوست والی محمد حلیم فدایی هم وایي هغه سوداګر ته به د پانګونې اسانتیاوې برابري کړي چې هغوی د یو مشخص او قانوني ادرس له لارې دوی سره خپلې غوښتنې شریکوي.
خوست ولایت کې د پانګونې او سوداګرۍ خونې دوباره د ټولو سوداګرو او پانګوالو لپاره د یو واحد ادرس په توګه باندې د دې پرانستنه وکړه. زموږ هیله دا ده چې انشاءالله د دغه ادرس له لارې به موږ د ټولو پانګوالو سوداګرو چې کوم ستونزې دي هغوی ته کوم اسانتیاوې دي برابرو.
یاد دی وی څو ورځې وړاندې په خوست کې د یو شمېر تولیدي فابریکو او کارخانو مالکینو د خوست د حکومتي مسؤلینو غوښتي ول چې دوی ته د ډېرې پانګونې لپاره د ځمکې او برېښنا اسانتیا برابره کړي.
په کونړ او نورستان کې یو شمېر مسؤلین وایي
په خوست کې میشتي.
د ننګرهار د عامې روغتیا ریاست مسؤلین وایي
په بهار فچیر اګام او اچین ولسوالۍ
د اورزګان ولایت په مرکز ترینکوټ
د کندهار په باغونو کې د انارو حاصلات خوراک هم
بروکسل د ناټو مرکز.
ازادي راډیو هر ځای له تاسو سره.
دا سجره ډو پر روانه خبرونه کې وړاندې د غوړې اچار تفریح پروګرام لرو خو ترغه مخ کې بلخ ته ورسو. د بلخ چارواکي وایي چې د دې ولایت له څوار لسولو سوالي او شپږ ولسوالي د نامنۍ له لوړ ګواړ سره مخامخ دي. په بلخ کې زیاتېدونکې نامنۍ څه باندې 2000 کسان له خپلو کلیو او کروندو بې ځای کړي او اوسمهال د ژمي سړې شپې او ورځې تر نازکو خیمو لاندې په ښار کې سبا کوي. دا بې ځای شوي کسان له وزګارۍ او فقره ځوري شي. مجیب رحمان حبیب صاحب له مزار شریفه راپور لري.
په بلخ کې محلي چارواکي تاییدوي چې په یو شمېر ولسوالیو کې د طالب وسوالو حملې زیاتې شوې دي او یا د مسله سبب شوې تر څو سلګونه کورنۍ له دغو سیمو بې ځایه شي. د ملي دفاع وزارت د مطبوعاتي دفتر څخه د ترلاسه شویو معلوماتو پر بنسټ چې یوازې په تېره یوه اونۍ کې په دولت آباد، چهاربولک او بلخ ولسوالیو کې د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو د طالبانو د انفجاري او وسوالو حملو په ترڅ کې د ملي اردو او ملي پولیسو په ګډون 15 سرتیري وژل شوي دي او لسګونه نور ټپیان دي. د بلخ والی ویان منیر فرهاد ازادي رادیو ته وویل چې چهاربولک، دولت آباد، شولګره، چمتال، زاری او کشندې ولسوالۍ د نامنۍ لالوړ ګواښ سره مخ دي. ښاغلی فرهاد زیاته کړه
شما خبر درین چې شش ولسوالۍ در ولایت بلخ
تاسو خبري است چې شپږ ولسوالۍ په بلخ ولایت کې د امنیتي لپاره پریسري کرخې راکشتي او لوړ امنیتي ګواښ سره مخ دي. دغه ولسوالۍ لکه زاری، کشندې، دولت آباد، چهاربولک او چمتال ولسوالۍ دي. په همدې حال کې د بلخ د ولایتي شورا مشر افضل حدید ازادي رادیو ته وویل چې دغه ولایت کې د طالب وسوالو حضور تر بل هر وخت زیات شوی او په ولسوالیو کې د افغان ځواکونو پر امنیتي پوستو وسوالو حملو دلته د نامنۍ یو نوی بهیر پیل کړی. ښاغلی حدید وویل خلک هم دغه وضعیت ته اندېښمن دي او تاسو وینئ چې امنیتي وضعیت ورځ تر بلې مخ په خرابېدو دی. د وسوالو طالبانو حملې هم د افغان امنیتي ځواکونو پر پوستو زیاتې شوې دي. زموږ پوځي دوستانو ته د امکاناتو نشتون او همدارنګه د هغوی په لیکو کې د بشري قواوو کموالی سبب شوی چې ناامني زیات شي. د بلخ ولایتي شورا د مشر په باور چې د پولیسو په لیکو کې د جوړښت کموالی او همداراز دغه ولایت کې پوځیانو ته د مناسبو تجهیزاتو نشتون د ناامنۍ پراخېدو ته مرستې کړي. تر دې پخوا د بلخ د امنیت امر عبدالرزاق قادری هم ازادي راډیو ته په خبرو کې د پولیسو په لیکو کې د جوړښت کموالی مسله تایید کړې ده. په بلخ کې د شته ناامنیو له وجې ځینې بې ځایه شوې کورنۍ وایي چې په ولسوالیو کې طالبانو له هغوی باج اخیسته او همداراز د دولتي ځواکونو او طالب استولو ترمنځ په نښتو کې تر ډېره دوی په نښه کېدل او په همدې حالت اړ شول چې مزار ښار ته راکړه شي. حکیم خلیلي د چهاربلاک ولسوالۍ د بوستیپی کلي څخه مزار ښار ته رابېځ شوی ده. وویل
دا وضعیت در منطقه ما جنگ است، یک طرف طالب میزنه یک طرف دولت، ما جنگ گرفتیم در شهر آمدیم، در منطقه نه کار است نه بار، ما زیر خیمه زندگی میکنیم.
در بلخ دولتی ادارو سر دشته احسایی پر بنسر چه پا دقا ولایت که در نامنه لواج کبو 2000 کسان در ولسوالی سخ مزار خار تا را کرده شویدی. در نامنه لواج داخلی بزای شوی دیجیم سرش پی پا فقر و تنگ دسته سر تر نره و لطه خیمه لانده در مزار شریف خار پا خواب و شاسی مو که سبا کوی.
اچار اچار اچار
نتوش اچار
ده گوره اچار
جوڑون که ننگیار ناشنا
خواگو آوریدون کو سلام. نوی میلادی کال راغی، خو نه د ښار دودونه کم شول او نه د غلو یرغلونه. مونږ هم د تیر کال مهمو پیښو، خبرونو او فعالیتونو ته کتنه کړې ده چې په پیل کې د تیر کال یو بوږنوونکی خبر دراورو.
په خوشینۍ سره مو خبر ترلاسه کړ چې د منډۍ په یو بل مارکیټ کې اور ولګېده. په مارکیټونو کې د اور لګېدنې په دوام دا څویم مارکیټ دی چې د اور په لمبو کې سوځي او دودونه یې آسمان ته پورته کیږي. خبر زیاتوي چې دوکانداران او غله په ګډه له دوکانونو مالونه باسي او کورونو ته وړي. دا چې غله مالونه د څه لپاره وړي، یو تن غله چې پوزبندې اچولی و او غټ پنډې په شاوو په ورخطا ډول داسې وویل:
دا مال مې له یوه دوکاندار وویست، ما ویل ونه سوځي، اوس یې دوکاندار لا درکه دی چې مال یې ورته وسپارم، غریب پریشانه وي.
په تیر کال کې د قانونو دغه حال وو، د قانونو له پاچای واورئ.
د قانونو د ایستلو په برخه کې مو تر اوسه څه کړي دي او څه کوئ؟
د قانونو د ایستلو لپاره مو ډېره جامع او اړرخیزه پالیسي جوړه کړې ده. په پالیسي جوړولو مو ډېر وخت تیر کړی دی، دا 3 کاله په پالیسي کار شوی دی او اوس ویلی شو چې پالیسي تکمیله شوې ده.
نو عملی کیږي به څه وخت؟
اوس په همدې کار کوو چې څه وخت او په څه ډول عملی کړو، څنګه یې عملی کړو او لومړی یې په کوم ځای کې عملی کړو.
نو دا به څه وخت معلومه شي؟
کار پرې روان دی او ډاډ درکوم چې ژر یا وروسته به عملی شي، خو عملی کېدل یې حتمي دي.
ښه، نور مو څه کړي دي؟
د قانونو د ایستلو پروسس او د صادرولو په برخه کې څېړنې او کار روان دی. غواړو لومړی د قیمتي ډبرو د را ایستلو کار ګړندی کړو.